سلامونه ستړي مشي سهار مو په خیر په افغانستان کې دا سهار 15 بجې دي تاسو مخه کلازدی رادیو نوري دا سارنی خبری مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر وایي د طالبان لخوا پر خزو انجنو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر تورک پرون پر خپل اکسپانی په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله خزو انجنې عملا په کورونو کې بندیوانې دي.
په تیرو دریو کلونو کې افغان ښځو او نجونو د خپلو بشري حقونو په برخه کې پراخې سرغړاونې ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمه ایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تګ راتګ، سوله ایزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقونه یې ختم کړل.
خغلی ترک زیاتوي چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساری نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ لا سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. د پاپای وایي چې د طالبانو دا اقدامات په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړه واقع بولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر څو ځلې مخکې هم د طالبانو د حکومت پر اقداماتو په تیر له ښځو سره د طالبانو پر چلن ډېرې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د مالیکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر اکسپانه خبر شوی ویلي دي چې افغان ښځو او نجونو د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد راتلونکو په جوړولو کې ونډه غواړي. خغلی کریفو وایي چې دای او د امریکا په سفارت کې د نور همکاران د افغان ښځو او نجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړی د دې پروګرام نور جزئیات ورنه کړل. په بدخشان کې 15 کسان سینټ د موټر د غرزیدو لپاره وروسته ترې تم شوې دي. بختر خبرې ایجنټ چې طالبان اداره کوي پرون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی چې دا موټر د بهرک فیض آباد پر لار کوکچې سینټ وغورځید. د خبر لمخې چارواکو موټر له سینټ څخه راایستلې خو سپرلې تر اوسه نه دره کړي. ځینې رسنۍ راپور کړی چې دا 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبره د چارواکو له قول راغلي دي چې د ورکو کسانو د مندنې لپاره هڅه باندې. په افغانستان کې په ترافیکی پیښو کې هر کال زرګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. اوکران وایي چې د روسیې په خاوره کې د ننني د تیلو وزیر ماو د هوایي دفاع رادار سیستم په نخښه کړی دی. د اوکران د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرونځهار په روستوف کې وشتلې ده. د بیان لمخې په دې داسې ساتو کې چې یو ځل بیا پخه هم په نښه شي او د پرونی حملې په نتیجه کې اور ولګید. په بیان کې همدار زیاتونه شوي چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې ده د رادار یو مرکز په نښه شوی دی. د اوکراین پوځ ویل دي چې په دې مرکز کې ځای پر ځای شوي د هوا مدافع ټول راکټونه هم ویجاړ شوي دي. او ایران او اروپایي قدرتونه په جنیو کې اله پرونی غونډې وروسته موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو برېټانیا، فرانسې او جرمني برکچانو پرون په جنیو کې په خپل غونډه کې د ایران د مخ په پراخېدو اټبي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه خبري وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کاظم غریب آبادی له غونډې وروسته پر ایکس شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پر دوه اړخیز واړیکو او وروستۍ او سیمه ایزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو او د بندیزونو د لرې کېدو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. غریب آبادی یادونه کړې ده چې ایران د ډیالوګ او تماسونو دوام ته ژمن دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د کډوال لپاره د ملګر ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او ناخوالو لکه بل د افغانو مېرمنو رواني ناروغي زیات شوی دی چې دا رواني ناروغي سره د افغانستان په کوم سیمو کې ډېر خزي راسوګریوان دی وړاندې درته په راپور کې وایي. روزګان ته ورزو چې خلک شکایت کوي له هم په دې ولایت کې نه چاو دی توکشته
دا منځکا شه پسیتو غوګوري پسیتو غپاکسي زکه د خلک ډېر په وهم کې دي نه په خپل مزکه کې کار کولای شي نه په خپل سرای کې کار کولای شي.
لا ورستان ورخوا پانیمروز ولایت کې بیا سیمه ایز طالب چارواکو ویلي چې په دوه میاشتو کې شاوخوا د 16 افغان کډوالو جسدونه ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوې دي. وړاندې مو په راپور کې د دغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره خبرې کړې چې ولې ایران ته تللی وو او ولې وژل شوې دي. نور مطالب مشته متیان غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر خزو انجونو د لګیدلو محدودیتونو او نور لاخوالو لکبله د افغانو مرمنو رواني ناروغي زیات شوې دي. یونیسیار ویان دی پرون په جنیو کې پی وی جوړ شوې غونډه کې له خزو سره د تاوتری خوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو خزو سره چې د دې ناخوالو لکبله زیانمن شوې دي د تاوتری خوالي بوګنون کې شمیرې شریکې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان او نورو هیوادونو څخه باندې 8 میلیونه خځې او نجونې چې خپل مینو څخه په جبري ډول بې ځای شوې دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي لړۍ کچه ګواښونو سره مخامخ دي. د یو ان ایچ سی آر وایاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د سرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې خځې د دین اخوالو لکبله لرواني ناروغي سره لاس ګریوان دي. مېرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغه خبرداري ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او خځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی لخپلو کورونو وتلو ته مجبور شوي دي. مېرمن منټو په ځنګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستۍ محدودیتونو لکبله خځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر خځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو ان ایچ سی آر همکارۍ موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل په هغه هیوادونو کې چې کڑکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتل په سلو کې 50 زیات شوې دي چې په سلو کې 15 نوی لخذو او جنونو سره شوي تاوتریخوالي دی. د یو ان ایچ سی آر د وایان د پوینا دارا پورونه د اصلي حقیقت کوچنی بیلګې دي. په جنیف کې په پرونی غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له خځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپږ ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې لښبګم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلې دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقوقو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نلری. د سازمان لیکلی دی چې طالبان باید جنونو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته ولاړ شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپل تبيزي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خځو او جنونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبر شوې دي خبرګون نه دی خوده له خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل د خبره کړې ده چې دوی د خځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته پانیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په دوه میاشتو کې د شاوخوا 16 افغان کډوالو جسدونه د ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوې دي. د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کارمندلو لپاره ایران ته تللي وو. تفصیل سنا کا کرناورو
د مسیر رو اینو بیچاره نرسیده، ماشینشون تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشون شهید شده و 12 نفرشون زخمی هستند.
پیران کې افغان کډوال چې د خپلې کورنۍ د نه غړو د مړینې په ویر ناشته، هغه چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو موصلي غږی په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تلی په نهمه د شپې شاوخوا 12:30 بجې د کورنۍ د شخړې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته دننه شي، چې موټرې د ایران پولیساتو د ډزو او تعقیبولو وروسته له کانو ډک باروډونکي موټر سره ټکر وکړ. د دې پټکو په دې پیښه کې د کورنۍ نه غړي چې درې ماشومان دي مړه او دولس نور ټپیان شوي. هغه زیاته کړه
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو، زموږ د کورنۍ دیج غړي وو د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یو درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ 12 ټپیان او 9 شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما، کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل، چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د 9 کسانو مړینه او 12 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو وژل شویو ته نږدې یو کس چې د هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا بېوزله خلک وو چې د ګوډی نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. نه تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي. اووه یا اته کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي، ځینې یې نه. یو شمېر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پولیساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا 100 افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د 500 افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پولیساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په 4 اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هم مهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هاله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړي چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې د یونیسف اړوند ټول سیمه ییز ټولګي تړلې دي. تفصیل لا به د سپوک مینه په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د سلګونه سیمه ییزو ټولګیو له تړل کې دوه وروسته طالبانو تازه په بامیانو ولایت کې هم ټول سیمه ییز ټولګي تړلې دي. د بامیانو ولایت ځینې سیمه ییز سرچینې وایي چې دا لسګونه ټولګي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د وطن ټولنیزو او تخنیکی خدماتو د موسسې ډبلیو ایس ټی ای په همکارۍ د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې فعال وو. یا د سرچینې چې د زده کوونکو کورنۍ او د هغوی ښوونکي دي زیاتوي چې د دې ټولګیو تړل کېدل له سلګونه هغو کسانو او انجونو څخه د زده کړو فرصت واخیست چې له وړاندې یې ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. امیر مهدی چې د بامیانو ولایت یو اوسیدونکی دی او درېو ماشومانو یې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله، ازادي راډیو ته وویل
دا ټولګي زموږ لپاره په لورو پرتو سیمو کې یو هیلو و. هلته چې شونځي نسته، اوس طالبان غواړي چې د دغو ټولګیو پر ځای خپلې دینی مدرسې جوړ کړي او زموږ ماشومان یا مجبور دي د طالبانو دینی مدرسو ته ولاړ سي یا له سواد څخه بې برخې پاتې سي.
نجیب سادات چې د بامیانو یو بل اوسیدونکی دی وایي
دا ټولګي زموږ ماشومان ته ډیر ګټور وو، ډیر څه زده کړی وو. خو له بده مرغه طالبانو دغه ټولګي له دې کبله وتړل چې د کوچنیو هلوکانو او نجونو ټولګي یو ځای وو. له یونیسف څخه غواړو چې پر طالبانو فشار راولي څو زموږ ماشومان له زده کړو بې برخې نسي.
یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خوبه که مراکز آموزشی در بامیان
پا بامیان که در شوانیز و مرکزون و بندیدو دلیل چه ده؟ باید چارواکی جواب اوایی. پا دا سال که چی نیمه طولانه لسواد چخه بی برخی ده، باید حد سا ووسی چی در زدکره لاری لا زیادی پرانستلسی. نده چی هر ورز پا دی برخی که در گانو ستونز و شاهدان ووسو. لمسئولانو پا جنگری توگه در یونسف لدفتر چخه غشتنه که وچی در شوانیز و مرکزونو پا بیا پرانستلو که مرسته وکری.
باز شوه و بازگشایی شوه و در یک قسمت ما را کمک کنن.
بامیان ولایت که دی طالبان و زایی چارواکو لا پا دی عده چه ندی ویلی. پا افغانستان که دی ملگرو ملتون و دی ماشومان و دی ملاتر صندوق یونسف مسئولین و هم ازادی راژیو تا پا دی عده زواب ور نکرد. خود روانی اونه دی سیشن بی پاورز دی افغانستان پا جنوبی ولایتون و که دی سلگون و سیمهیز و طولگی و لطرل که دو روستا یونیسف د رسنیو دفتر په واستول شوی پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی دا وضعیت په غور ساري او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ په ترڅ کې د کندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ګډون په جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو ادارو په ملاتړ د سلګونه سیمه ییزو ټولګیو دروازې وتړلې. سیمه ایز ټولګي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په مرسته فعالیت کوي، هغو هلکانو او نجونو ته د لومړنیو زده کړو فرصت برابروي چې ښوونځي له استوګنځایونو لرې دي یا د فقر او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې شوي. د یونیسف د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 سیمه ایز ټولګي په 150 ولایتونو کې فعال دي چې له 15,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسلوالو یاغیانو له دوو ورځنیو جګړو وروسته پرون د دې هیواد دویم لوی ښار حلب سیمو ته ننوتل. دې وسلوالو چې زرګونه کسان پکې و خپلې حملې د تیر چهارشنبې پورې پیل کړې او په ترڅ کې د سوریې د شمال لویدیځ کلو او ښارونو ته ننوتې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په سوریه کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیز په لمنو کې دوه موټر بم چودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د خبر د سوریه د جګړې یوې څارونکې ډلې ورکړی دی. ځینو ترکی رسنیو له سیمې راپور ورکړی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر 70% سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریه رسنیو هم پرون د حملو خبر ورکړ او ویل چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندی لګیدلی چې د دوو محصلانو په ګډون څلور کسانې وژلې دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریه حکومت تر اوسه د سوریه په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي، خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وبله او په سوریه کې د قانون د حاکمیت د اعادې غوښتنه یې وکړه. د ترکیې پوځي چارواکي چې د سوریه د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یوه ځانګړي سیمه کې محدود عملیات وو چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا لشاوخوا اتو کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لمړنۍ برید دی په دیسیمه کې د سوریه دولتي ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل. خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نخې نخانی نخکاری له 2011 کال پر وروسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یو هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو. په 2014 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباوه. هغه مهال د سوریه ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو د ناڅاپي حملې په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزب الله او اسرائیلو او له بلې خوا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، نا امني نور هم زیاتوي.
له خبرونو ور اخوا
د اورزګان اوسیدونکو له هم د ماينون له خطر سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د تیرو جګړو له پاتې نه چاو د توکو ماينون سره ژوند کول ورته ډیر ستونزمن شوه دي. دوی زیاتوي چې ګڼي سیمې له هم د ماينون له خطر سره مخامخ دي او ماشومان په ځنګړې توګه د دیګوا خصلې قربانيان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي سیمې ته د ماينون او نه چاو د توکو څخه د پاکولو کسان ورولې تر څو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځنی چاري او ژوند وکړي. تفصیل لسمې په راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې سیمې دی له ماينونو او نه چاو د توکو پاکې سي تر څو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وايي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماينونو پاکولو هڅې ګړندې کړي تر څو ماشومان په ډاډه زړه شونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته لویری تر سره کړي. دا خبرې د حاجی نور محمد دی چې د خپل کلی یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو لامل ټپي سوي. حاجی نور محمد وای په دغه ولایت کې د ماينونو د موجودیت لامل نه یوازې ماشومان بلکې ټول کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اورزګان ګڼي سیمې لا هم د ماينونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختي کړې دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندوی موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي تر څو د دې سیمې د ماينونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې مسو څخه مداهله ده چې دا منځکا ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاک شي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي. بس
موږ د ټولو صدا غوښته چې موږ د سیمه پاکه کې موږ هیڅ غوښتنه بل نه لرو چې موږ د ځمکه پاکه کې نه دي. بدون چې خوشاله شي به ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم ځمکه ده چې پاکه شي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانی ویان بلال روزګانی وای دوی دغه ولایت ګڼي سیمي هغه چې ماينونو پکښ کې کرل سی ول ماينونو پاکي کړی دي. خوای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا وکمنې دوه څخه ورسته د امنی کومندانی د انجینری ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمي ټولې له نشاو د توکو په خوانی شخصي ماينونو څخه پاک کړی دي چې په تیر کې د جګړې زیات تمرکز وباندې د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو دي مرمۍ په توسط زخمی شوی دی. موږ بیا هم ټول ولسم ته ډاډ ورکو چې زموږ مسولین سیمې ته رسیدلي دي. ان شاء الله دا غي سیمې ته سپیه وکړي که خدای کول پراتلین کې بیا لاس پیښ سره نه مخامخ کیږي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د ماينونو له دوامدار خطر څخه ځوريږي. هغه غواړي چې د دې د ژوند د لوی سنځګي د وی همکاري لاري حال سي. د ماينونو پاکول نه یوازې د دې سیمې خلکو ته د ژوند داډور کوي بلکې د دې راتلونکي نسل لپاره یو خوندي چاپیریال هم برابروي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ چې په تیرو کلونو چنګونو کې او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو کې کلي کورونه جماعتونه او ښوونځي ډنګ شوي وو، د همدې بریدونو په وجه ډېر خلکو خپلې مینې او سیمې پرېښې وې او په نورو ځایونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تېرولې. اوس دغه خلک ډېرې بېرته خپلو سیمو ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ د ستنو شوو کورنیو ماشومان هم بېرته ښوونځیو ته مخه کړې او درسونه وایي، خو دوی شکایت کوي چې په دغه سیمه کې د ښوونځیو ودانۍ نشته دی. دوی وایي چې په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې ترې درسونه پاتې وي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې وره.
شونکړې دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړې د لیسې په شان د خاورو پر ډېریو بدل شوي دي. لیسه کې پوخا د زده کوونکو بیروبار زیاتو، خونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نو چې باران به کتابونه کتابچی او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو خو جګړو او د پاکستانی پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړی دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرې وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشو ورکولې کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري او شونکړه کولې څه کړي شاګردان څه کوي. مونږ ایما اسلامي امارت ته وتنه راځي مونږ له تعمیر جوړ کی او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې نشه اسمان دلاندې په باران کې وکړي ورکړه.
د خوځي د سرپنا نشټون یوازې د کوونکې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خوونکې او مسولین به وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغره څوک ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سار دغه ځای ناراضو دغه لسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکې او ښوونکې ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له وسنۍ مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولینو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځي نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2010 زیږدیز کال را په دی خو د ډیورن کرخې سره نږدې بشمیره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوي دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډېرې کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپنا او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
facebook.com/azadiradio.